برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
ډیر مننه ستاسو څخه پرشته نگاه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورچ ناټو وای د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نن پنځشنبه ده، د لړم یعقرب دریمه د اکتوبر 15مه. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن پنځشنبه به سیمه ته د امنیت قمانداني مرستیال ولایت مقام مرستیال ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون او خبرو علما کرام هم شتون لري.
درودات ولسوالی په شهیدانو مینه کې د سې شمې پورات افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. درودات په ولسوالی کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې لنیکه مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشمې په ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازادۍ پالیسي خپله د جرم د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زموږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به زموږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله مندم چې موږ مطابق دغه محل ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نونسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 29مه اعلان سي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوا منفجره وسیلو مخې نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوې وې. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه وسیلې نورو مخکښو ډیموکراتانو ته هم لیږل سوې وې. د دې په خبره پرون لږ تر لږه څلور مشکوکې بستې کشف سوې دي. دا موضوع په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر پر شپږمه کیږي د سیاسي اندېښنو د زیاتېدو سبب سوې ده. لومړني راپورونه وایي چې لږ تر لږه د دریو نورو بستو څرنګوالی تایید سوی نه دی. څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې دغه مشکوکې بستې له هغې یوې سره ارتباط لري چې تیره دوشنبه د یوه 80 کلن سړي په کور کې کشف سوه. د جورج سوروس په نوم دغه تجار او بشر دوست کس د ډیموکرات سیاستوالو له مهمو مرستندویانو ګڼل کیږي. استخباراتي اداره وایي هغه بستې چې مشکوک لولایي بمونه پکې وو او د اوباما او کلینټن پر ادرس لیږل سوې وې د دوی د استوګنې ځای ته نه دي وړل سوي او دغو دوو کسانو ته کوم خطر نه دی پیښ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې د دغو مشکوکو بستو لیږل کرک پارونکی د خواشنۍ وړ عمل او ناوړه کار بللی دی. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یو هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. دې په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنگټن اندېښنې شریکې کړې دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحد ایالاتونه د منځني واټن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنګټن د کروز ډوله منځ واټنه توغندیو له ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه به د ناګورنو قرباغ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولټن د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباغ پر مسله خبرې وکړې. د ناګورنو قرباغ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل سول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباغ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي. په راپورونو کې اورئ چې ناټو وایي د افغانستان د روانې لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. په خوست کې فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دا هم ورځ چې په ننګرهار کې د برېښنا نه موجودیت فابریکې او صنعتکاران زیانمن کړي.
د یو فابریکې د پاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر وزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو راځئ دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ هغه موږ ته وایي چې موږ ساوه کړي، کاش چې دا په بل ولایت کې کړی وای.
د پخوانی شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړي دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس ستولټنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري یې هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته.
We do that not by participating directly in peace talks. That's not NATO.
موږ د هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناتو اصول نه دي. خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناتو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو موږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ کوو چې وتوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدای او باید د سولې د خبرو میستک شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راس خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشتې دوی ونې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
موردل چې ناتو وای د افغانستان د لنجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د منډلو په لټه کې ده. په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 355 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلان وایي چې د ثبت شوو شکایتونو ډیره برخه د کمیسیون د بې کفایتۍ له کبله دي، خو کمیسیون خپل سپیناوی لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د ټاکنو راوروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 355 شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه سبسیوي دي چې د نوماندانو او د هغو د نظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤل اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي 355 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو څو ورځې مخکې نهایي سي.
امر کې ما درم تا کنون ما نزدیک به 300
دی وای د شکایتونو غشمیری چې تر اوسه پر موږ ته رسیدلې دي 355 دي. په دې کې ډېر د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو او یو شمیر مرکزونو کې د دوی د کارکونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډیر ژر دا ولایتونو لمخې د هغو په چړلو کار پیل کړو. دول دروان لړم میاشتې تر 15 منټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته ورسېږي. شغلی احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر څېړنو وروسته د ځینو مرکزونو رای باطلي اعلان شوی یا د یو شمیر صندوقونو رای د سره وشمیرل سي. د دغه کاندیدانو چې سر له اوسه د بریا خبرې کوي غوښتنه وکړه او چې لا وکړي ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمی دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صاحبي مسؤل هاشم درنۍ مني چې په ځینو سایټونو کې د رایې چونې پر مهال ستونزې او د بایومټریک دالې سره چې نوې و کارکونکي نابلده ول، خو د رایې چونې د بهیر د ناوخته پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډیرو محلونو کې آماده ناست و تر څو نظیرونو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو د خاصه دا په قصدي ډول باندې نه و چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصدن اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل وه چې زموږ به نظیرونو ته اجازه نه ورکړو. نو کله چې نظیر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅ کله نشو کولی چې صندوق خاص کړل دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما درکوم. کله سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و، نور جکپړې چارواکي هلته منتظر و، خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق ته خلاصول نه ورکوله چې باید نظیرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم بیا مو نظیرین ته چې اجازه ورکړه، نظیرین په مخکې صندوقونه خلاص کړه، هغه چې تاسې خپل ویلدله چې عملاً کار شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، نظیرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاوخوا 3 لک سټیکر لګول شوی چې یوازې تر 5000 لږ زیات کسانو رایه کاروله ده. که څه هم ډیر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتونکي وایي دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت ښه پیل دی او باید دوام ورکول سي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د رواني لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. محمد الستی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ځینو ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د خوست د ولی د ګوشکېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست ولی د چهارشنبه په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی دی. تفصیل نجیب الله الوخیل نه.
د خوست ولی حکم خان حبیبي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست ولی وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روستا دی همدی ورز ناوخت تماز دیگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او ځوانان په یو خبری ناسته که را طول شول او لعفان حکمتی اوختل چه یاد قضیه و سیدی. ده خوست دی ولایتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست ولی نیا وزی داد چه ده هیواد دیو دیر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان تس پکوای کرده، بلکه ده ولس مشتر ده وینا خلاپ او ده طول و ولسون احساساتو تای سپکوای کرده. موگ لجمهور رئیس غوارو چه خوست ولی دیاد جرم بطور لدن ده گوخه او سرنوالی تیماری فکری.
د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خوښنی څرګند کړه. ویل
بدبختانه د فاتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د و انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د و خاین د و قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادیز پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه. غوښتل د پاتحې مراسم ګډ ور کړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي. نو بینان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ چا نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره یې لرې کړم او دغه بینر چې اوس زموږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ویل چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډیر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والی دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان به احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شی سپکاوی د هیچا لخوا نه مني.
په هلمند او کندهار کې د وژل سوو جنرالانو په یاد په کونړ کې غونډه سوې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د چهارشنبه په ورځ په لسګونه کسان د دې د پار راټول شوي و چې د هلمند او قندهار وروستۍ پیښې وغندي او پکې وژل شوو کسانو ته د مغفرت دعا وکړي. راټول شوو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومین حسین خیل وژنه یو نه جبرانیدونکې پیښه وګڼله او له حکومت یې وغوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دې ورکړي. په دغه مراسمو کې د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم خبرې وکړې. وی ویل
تاسو مطمئن اوسئ چې هر بشای دې خاورې هر بشای دې ملک رازق ده، هر بشای دې خاورې ساتونکی ده او دا خاوره به ساتو، دا خاوره به پالو او دا هیواد به هغه منظر تر سوچې د موږ د راتلونکي نسل هیله او ارزو ده.
د کونړ د حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل عبدالجبار قهرمان جنرال عبدالرازق اڅکزی جنرال مومین حسین خیل او د هیواد ساتنې په لاره کې نور قربانی شوي کسان د ټولو افغانانو ویاړ دی او په غم کې یې د کونړ ولسونه شریک دي.
موږ د خپلو اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې راجمع کیږو او جاړو. تاسو وګورئ څومره عظیم درس موږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او خپلې ورته وایي بچیا په مخ لري خشه جاړي نه سر نش کوي او ویر نه کوي واویرا نه کوي. چې موږ او تاسو به سر ورکو خو سنگر به نه ورکو،
مدنی فعالانو آزادی راډیو ته ویل
احمد هیواد مالیم چې د قران اعظم شان ختم وکړو. موږ ټول د کونړ ولسونه ځوانان او مدنی فعالان علما کرام پر دغه پیښه سخت خواشینی یو. دښمن دې پر دې باندې نه خوشحالیږي چې دغه پیښه موږ تر سره کړو. موږ به دلته د خپلې شومو اهدافو ته ورسیږو، بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی، هر بچی رازق دی او دوی به وکولی شي چې د خپلې خاورې او د ارزی تمامیت څخه د خپل دین او وطن او ملت څخه د خپل سر په بدله کې دفاع وکړي او قرباني ورکړي.
د کونړ ولسونه په دغه لوی غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق، د جنرال قهرمان او د جنرال مومین او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک بولي او لوی ځای وخت دښمن دي ځان ته دا بریا نه احساسي چې مونږ دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړه مونږ بریالي شو. دا خاوره د ډیرو سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده،
په پای کې د هیواد ساتنې په لار کې د قربانی شوو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره دعا وشوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر ته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال پر 9 تنو طالبانو او ایرانی متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع شوي چې د امریکا ادارې دغه 9 کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالیه وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړیو هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان شوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګیدلي دغو اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ جورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلي چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وي. د خبرونې په وینا د شنبې او یک شنبې انتخابات په بریالي توب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورتجمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسیده. په مقاله کې راغلی چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانستل کېدو سربیره انتخابات په بریالي توب سره وسول او د یک شنبې په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت و. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو سیاستوالو او اوسنی پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه له لومړیتوبونو و، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. افغان حکومت په پارلمان کې 8% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې کړې، خو خپرونه په مخکینی پارلمان کې د ښځو اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغه استازیو د افغانستان سترې محکمې لپاره لومړی ښځینه نوماندې ته د عدم اعتماد رایه ورکړې وه. ډیپلوماټ همداراز یولس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې ښځینه نوماندې د اعتماد رایه وانخیستې. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 48% نارینه او 40% ښځې دي. 2% څوکۍ کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل سوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسي.
که څه هم سعودي عربستان پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پر ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخیستلو په لټه کې دی. بلخوا صدر اعظم چین ته سفر کوي چې له پیکینګ څخه هم مالي مرسته وغواړي. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور په اړه خبرې وکړي. سره له دې چې سعودي عربستان د سه شنبې پر اساس موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته شپږ میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخیستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3% کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چې چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کېږي مالی مرسته وغواړي.
دا
وی موږ له IMF او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سخت مرحلې څخه د وتلو لپاره له هغوی څخه پورونه ترلاسه کړو. ټاکل شوی ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د شپږ میلیارد ډالر مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکو پور اندازه هم کم کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله د هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دغو تمریناتو د روسیې عکس العمل هم پراولی دی. نور جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. د درې تیغو پیوستون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 14مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمیرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 1000 وسایط او 50000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناتو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناتو روسیا تورنه کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناتو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوت دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناتو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بل لور ته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د بیلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمینې منسک خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه زموږ پولو ته نږدې پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناتو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په باور ماسکو ته د ناتو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په روسیو کلونو کې ناتو او روسیې یو بل په تیرې تورن کړی دی.
تاسو ازادي رادیو ته واټیاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن رودات ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخه نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نشه کړي چې د امریکایي توغندیو قربان شي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ پر لانجې خبرې کوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار صنعتکار وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلې برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګراریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونی مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بې روزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې وا سړی شي هم دا برق کابل ته ورکړ کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړی، ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی. د یو فابریکې دپاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر روزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ، هغه موږ ته وایي چې موږ ساوه کړی، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږمو ته راوستي دي. دوه تنه عباد الله شربزی او اسد الله وایي
ایران موږ پاتې شي ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده شي په لغمان کې دی وی ولسوالۍ خلکو ته قینات ورکي. دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه ک بیا د ولسی حرکت موږ تنظیم کړی دی. راوځو بیا ضرورت د دې نشته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیس امتیاز اخلي، ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تیره ورځ ناست درلوده ترسو هم اساسي او هم لنډمهاله حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پر روان دي، او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زره لپاره مهاله ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو ونې وړاندې د برېښنا شرکت سوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلی ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپل ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو جلال آباد.
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو یو بل راپور راخلو. په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین آدرس موندنې سیستم فعال کیږي. چارواکي وایي چې دغه سیستم به د دغه ښار په شپږمه نیټه کې تطبیق سي. د دوی په خبره په ټول مزار شریف ښار کې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لیدل کیږي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین آدرس موندنې سیستم یا جی پی آر اس په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عیني د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازه در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و به مو معیارهای بین المللی آماده شده.
د مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین آدرس موندنې لومړۍ تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژې یا یو اس ای آی ډی لخوا یې مالي ملاتړ کیږي. د ښاروال په خبره چې د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم په فعال کېدو باندې 2,500,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. په عین وخت کې د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د جی پی آر اس سیستم فعال کېدو ته خوښ بریښي، خو وایي چې په دې برخه کې ځانګړي شوی بودیجه باید په دقیقه او شفافه توګه په مصرف ورسیږي.
نام ابوریحان است، باشنده شهر مزار شریف. ما بسیار خرسند هستیم که در شهر ما سیستم آدرسیابی آنلاین فعال میشه و ما آرزومند هستیم که پیسی از ایف مایل نشه.
نام محمد سمیم است، باشنده مزار شریف. سیستم جی پی آر اس که در شهر مزار فعال میشه یک گام مثبت است و این پولی که در این زمینه سرمایه گذاری میشه یک پول بسیار گزاف است و این باید شهروالی به یک طریقه درست مصرف.
دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ټول ښار کې د جی پی آر اس یا د آنلاین آدرس موندنې د پروژې تطبیق 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لري چې ښاروالۍ یې د مساعدولو په هڅه کې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلس
مننه.
سیرت صاحب، کا اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقونو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون ونډه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ او تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو. او دا یو بشری حق دی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15 ماده کې دا راغلی چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړي دي او محترم اتباع د افغانستان د مراکز ته تللي په خپلو تذکیرو سټیکري لګولي دي او د خپل خوښه او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساس او شیبو کې د دوی مکلفیت 4 حق او 3 اصل دي چې کمیسون غواړي دغه 4 حق
او درې اصله په دغه حساس شیبو او په دغه حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په دغه نظارت وکړي او بلاخره به اخر کې گزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصله دي. کلمړی اوریدونکو ته د دغه څلور حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دي.
اول حق هغه د ازادي دي، تګ او راتک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاده وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه وي. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي، د خلکو هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې، او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده، په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې هلته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل هلته خلکو ته بیانوي او تمثیلوي به. درایم حق څه دی؟ هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی لکه سیاسي احزاب، مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي او د دې انجمنونو له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع د انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لاره نسی پیدا کولای. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي، په تیرو غلطیو باندې اشارې خلکو ته وکړي او کوی سي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري، یعنی لیکنې ولري خلکو ته، او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته، او د خلکو هغه اذهانونه چې د انتخاباتو په هکله باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آګاه دغه پارلمانونو کړنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي، نو دغه څلور حق څه دي؟ دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي، او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډیر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس کې
نه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه، سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې.
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي، دغه یو عمده اصل همدغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانشي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین
یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل سي ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي، نو د دغه خلکو دا خلق د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کېږي، په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارون کې دي د نظارت د انتخابات څارون کې څوک چې دي، دا هم د روب را لاندې رانولي، نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي. د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب لاندې رانولي او نه هلته خپل اعمال هغه کې استعمال کې، فقط بدون د ارعاب و د ویر و د حراس نه خلق مامورین د انتخابات باید آزادانه په همغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي، او خلق چې رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکړي، او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل چې دی هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنی د کمیسون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارگانونه پورې، تر ناظرین مشاهدین ټول باید بی‌طرف وي. د هیچ چا نه، د هیچ کاندید نه، د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي، بی‌طرف وي. کمیسون د انتخابات بی‌طرف وي، کمیسون د سم شکایت باید هغه بی‌طرف وي، امنیتی ارگانونه باید بی‌طرف وي، خپل وکیلان باید بی‌طرف وي، نه چې خوانه په دې خلقو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي، په دې معنا چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسون نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قوم د رای نه محروم کړي او بل قوم ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل دریم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بی‌طرفه وي، جانبداری د چا نه ونه کړي، د چا نه حمایه ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید، ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځان چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کس چې هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلام عمل سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا چې د انګورو موسم دی، نو موږ هم د انګورو په پیدایښت، ډولونو او ارزښت خبرې کوو.
انګور چې وو مصر ته راغلل، انسانانو خطواد جوړولو لپاره یې نه استفاده کوله او دې نه یې وایم جوړولو.
په پیل کې به واورئ چې په افغانستان او نړۍ کې له څه وخت را په دې خوا انګور د یوې ګټورې میوې په ډول کاریږي. ورپسې د باغ لرونکو د هغو دودونو په هکله خبرې کوو چې د انګورو د ټولولو پر مهال لري. په آخر کې د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د باغدارۍ په برخه کې له مسؤل سره هم مرکه لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو انګور نرم پټوکي او شیرلرون کې میوه ده چې پتا کې شنه کیږي. انګور له هغو لرغونو میوو څخه شمیرل کیږي چې په پیل کې یوازې د حیواناتو د خوراک لپاره کاریدل، وروسته بیا انسانانو هم په میوه کې شامل کړل. د انګورو تاکونه د لومړي ځل لپاره تقریبا 8000 کال وړاندې په ګرجستان کې وکرل سول. بنفش انګور چې تر ټولو زیات مشهور دي، اول ځل په مصر کې د میوې او شرابو جوړولو په هدف وکارول سول. د علومو اکاډمۍ د کیمیا او بیولوژي د ریاست علمي منشي ډاکټر ګلشاه اریانوال د انګورو د پس منظر په حق لوايي:
اصلا اول خپل دا چیر پیدا شو خلکونه پیژندل. انګور چې مصر ته راغلل، انسانانو خدواد جوړولو لپاره یې استفاده کوله او دینه وایم جوړول. مګر په ګرجستان کې اصلي انګور چې اهلي شول ډیره سابقه یې خپل ګرجستان کې، یعنی ګرجستان د انګورو سابقه ترین ځای ده. د نن ورځ بیا اروپا ته انتقال شو چې افغانستان ته څو سو کاله مخکې دلته رانقل شو.
انګور هغه میوه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرل کیږي، خو یو شمیر ولایتونه دا چې هوا او اوبه د انګورو ودې ته مساعده ده، داسې انګور په کشنه کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې کوم ډول انګور د ستایلو وړ دي، د کرنې په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې مسؤل غلام رسول امان څخه مو پوښتل دي:
په پراخه پیمانه سره په قندهار، هلمند، هرات، کابل، کاپیسا، پروان، قندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، په پکتیا کې منګور لرو، په نورو ولایت کې په لوګر کې منګور شته. د یو سلو 15 نه زیات کم انګور دي. ډولونه حسینی دي، کشمشی دي، طایفی دي، چندخانی دي. بالخصوص هرات کې منګ ډیر انواع انګور لرو، په تر مثال آیتا دي، فخری دی، لال دی، سر لال دی، تور لال دی، روچا دی، صاحبی دی. زمونگا تایفی انگور چې دا بهرنی مارکیټ نه ډیر خوخی، یعنی د دې دغه مقدار د شکر چې دی، مقدار د قند چې دی، دا کم دی. او لال انگور ډیر خواږه دی، مزهدار دی واقعا. سر لال د هرات قندار کې شون دخانی انگور ډیر ښه دغه لري. که د فاریاب درته هم دغه تور کشمشی انگور چې دغه ممیز هم ډیر ښه دی. په شمالي کې مونږ تقریبا په نامه د مونقه ډیر ښایسته انگور لرو. زما یو خبره ده، 2010 کال د نمایشګان په یاد ده چې د امریکا سفیر راغی او په استیج ودرېدو او داسې خپل قصه وکړل. زه چې ماشوم وم نو مونږ ته زمونږ پلرونو ویل چې راځئ لاړ شو مارکیټ ته چې د افغانستان ممیز راغلی دی مارکیټ ته. یعنی مونږ د افغانستان ممیز ډیر مشهور و په هغه وخت کې.
د تکلرونکو په خبره انګور ټولول د دوی لپاره یوه میله او ساتیری دی. کله چې انګور پاخه سي بیا خپلوان او دوستان راغواړي، د انګورو لشکولو مخکې ختم کوي. میلمنو ته د غرمې له مخې تون او تیز خواړه له خوږو انګورو سره ورکوي. له هغه وروسته د انګورو په شکولو پیل کوي. په دې اړه باګرام د ولسوالۍ اوسیدونکو نجیب وای:
د انګورو پښکولو بس عموما سیمېلې چنده کلیوال راټولوي، کار په یو ورځ باندې شروع کوي. زیاتره عموما ملګری راغواړي، خپل زما ملګری ولا نو هغه زنګ وهلای چې راځه د انګورو میله ده او ملګری راټول شوی دي. او کنن د مارش کیږي ما سره ملګری کومک کوي، سبا دی بلکې کی زور زما کزنې مرور می کا ورور مې نه کاکا زوی کنه. خیر یو خو محلي خوراکونه دي، د ملګرو لپاره خوخه او میوام د خپل انګور. او بیا عموما شوقي خلک چې دغه بیا د شړم ورتوی تروی ورتوی دغه ډیر شوقیانی.
د شمالي خلک بیا د انګورو د شکولو پر وخت یو بل دود هم لري چې د دوی په وینا لاشي ورتوی. لاشي هغه دود چې د انګورو لشکولو وروسته کوم وخت کالی چې پتا کې پاتې کیږي، بیا یې ماشومان او تنکی ځوانان د ځان لپاره شکوي. په دې حقله نور معلومات د پوهنتون استاد نور الله کوثر څخه اورو. نوموړی خپل هم په شمالي کې د انګورو باغونه لري.
مرحله د لاشي راغله چې لاشي او نوی ځوانان او ماشومان یې میله او ډیره خوندوره میله. او دماغ خپل یادښت ما یو کجاوه درلودله د درې باغ کې بملاشي وکړه. دا لاشي به ختم سو، بیا به موږ د اجازه درلوده چې هر څوک د هر چا باغ کې لاشي کولای شي.
ځینې تک لرونکي چې خپل باغ څخه ډیر حاصل واخلي او په خرڅولو کې هم د قیمت وړ پیسې ترلاسه کړي، بیا یو حیوان حلالوي، په وینې د باندې دیوالونه سره کوي. په دې حق له د کاپیسا اوسیدونکو نصرت الله وایي:
مخیلینه چنګور راغونکو اول دوستانو کلیوالو انډیوالان راغړو یو ختم نیسو. دا ختم د تبرک لپاره وي، د دې لپاره چې موږ دغه انګور تاک باندې سمره زحمت وستلې وي، سمره وخت مرته ورکړې وي چې د نن یو ښه حاصل سره وړو. آینده کې موږ ته یو ښه پیداوار ولري. تابا هغه کار چې په ختم او په قران او حدیث شروع شي میوه او نتیجه خوي. نو همدا ده چې که بازار وي که نه وي موږ ته پکې ګټه پاتې کیږي. نو دته مخله مخله منګه دغه تورې کسوړې وراغوندو او دا د دې لپاره چې هغه مچي او غومبسې چې په د باندې کینی چې دا نخادار نه کی لکادار نه کی او د بازار ډاون نشي د همدې په مخه باندې موږ دا کار کو. یو انګورتا کې سو غوزی زړندې تبه یو کزا کار نشي کولای، نو دا هم یو خاص ټاکلې مراسم غو نه اشرګر راغړو. نو همغه وخت ډیر مزدار وخی چې هر یو ته ګوري او بس تورې کسوړې په لاس او شنګلې ته وراغوندي، نو دینه موږ خاص لذت او کیف لرو.
یو شمیر تاک لرونکي بیا د ژمې لپاره انګور په کنګینو کې ساتي. کنګینه له پخې خټې څخه جوړه شوې کټو مانند دیګ وی چې انګور پکې تازه او ښه ساتل کیږي. د انګور ټولولو وخت د مونی په لومړۍ ورځو کې وي. دا چې په څو ورځو کې ټولیږي د باغ په مساحت او د کارکوونکو په شمیر پورې اړه لري. هغه کسان چې د انګورو په ټولولو کې تجربه لري او ښه حاصل ورنه اخلي وایي چې انګور باید د لمر له راختلو څخه مخکې له تاکونو څخه وش کول سي، ځکه انګور نازکه میوه ده، که چیرې د لمر وړانګې ورباندې ولګیږي مړاوي کیږي، بیا یې څوک دومره نه خوښوي. د شمالي اوسیدونکي ولی محمد وایي چې دوی له انګورو نه شیره هم باسي. زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه یې درکوو.
موږ تقریبا یو 1500 تاک لرو، 15 خروار یا 40 خروار انګور لسته راوړو.
دا څه رقم راشکوي بیا کله چې پخسي؟
په قیچی راشکوو، په دې خاطر چې هغه د دانو جلوګیری وشي نو ډیر منظم راشکیږي. بل نوکان خرابیږي، نوکان ګوتې نه چاودي کیږي، که د سکش ورسره واغونه خو بیا بیخي ښه ده.
کوم دود رسم رواج ملارې د انګور شکولو په وخت څه رقم رواجونه لري؟
یو دستور په من کې زوخه ورته وایي، د انګورو دانې راخلي بیا په یو کچاوه کې اچوي، هغه بیا نو لغت کې دغه نه بعد بیا هغه لاندې دیګی ورته ویښوي، په غدیګي کې بیا هغه شربت واچوي، بیا هغه صافي کړي او بیا 2 ساعته یو شپه داسې اورتې لاندې بلیږي. بیا هغه نو میلمه راشي یا میلمه ته څوک دي لکه د اصلو په شکل داسې یو شی ته جوړیږي، یا سبایي چای سره بیا اکثره خلک خوري.
کله چې انګور له تاکونو څخه وش کول سي، یوه برخه یې تازه خرڅیږي او نور د ممیزو په شکل وچیږي. چشنه ممیز یې په سیوري او تور ممیز یې په لمر کې وچیږي. خو یو شمېر باغلرون کې بیا د سړو خونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې ډیری میوې چې انګور هم پکې شامل دي له همدې وجه خرابیږي. په دې باب هم فرشتې مرسل له میرجان سره چې میوه خرڅوي مرکه کړې ده.
کله چې له باغ نه د انګور تاسو واخلئ دلته راوړئ کنه خرڅلاو ته څنګه ده بیا کاروبار؟
د دې زیدا میوه ډیره به قدر ده. یو من په یو پلاستیک کې دلته په 100 روپۍ خرڅي، دا که د نورو ملکونو هغه دا یو من باید زمونږ په 1500 خرڅي دي.
ولې دې سیدا
بس دا ټول د دې را باندې دی؟
تاسو په نظر څه باید وسی چې دغه میوه هی منظم شي او قیمت پیدا کړي؟
دلته باید سرتخانی جوړ شي چې د انګور پکې وساتي، دا مڼه خلک پکې وساتي. کدا سیزن خلاص هم شي باید دلته انګور راشي، که سیزن خلاص هم شي باید مڼه راشي مارکیټ ته. او زمونږ دا وګور دا څوک په 100 روپۍ نه اخلي، دا انګور درنوړي هلته ساتي بیرته راوړي، سیزن چې تیر شي بیا راوړي. کاروبار خراب دی، پار شي کې خراب دی کار.
دا چې د کرنې وزارت باغلرونکو په تیره بیا هغو کسانو ته چې تاکونه لري څه کړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې له مسؤل غلام رسول امان سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلي چې پخوا به باغلرونکو انګور څه ډول شکول؟
معمولا په لاس کېدل او په داسې ټوکریو کې اچول چې هغه ټوکریو کې هوا حبسوه او هغوی به ضایع کېدل. انګور تر هغو چې به مارکیټ ته رسېدل یا هغه محل د بستهبندۍ ته رسېدل، انتقالات یې هم ډېر تر مارکیټه پورې دوی صحیح طریقه سره نه و. د باغدارانو د وچولو طریقه چې وه هغه دوی معمولا په مځکه باندې وچول، یا به یې کشمشخانې درلودلې، هم دوی عنعنوي شکل درلودلو، هوا یې صحیح جریان درلودله، هپ سبه وه چې وخته بیا راغونډ هم کړل، نو بیا هغه داسې یو ځای کې ایښودل چې هغه معمولا حفظ الصحه به سوال لند راتله.
که راستو اوس وخته د انګورو پرش کولو کې څومره بدلون راغلی، له کومو نوو طریقو نه اوس کار اخیستل کیږي؟
په اول قدم کې باید ووایم چې مونږ دوی ته د راغونډولو موقع وړو خودله، چې انګور ډیر حساس دی، زر صدمه پذیر دی. که په ګرم هوا کې راغونډ شي نو د انګور عمر کمیږي تر مارکیټه پورې. یعنی چې لمر څرک وهي انګور ته راغونډ کې، ډېرې ښې مډرنې قیچانې متور کړي چې هغه په دې قیچي سره باید راوش کول شي. په خپله خوشه کې طرف چې په د اتحاق سره وصل دی هغه کې داسې یو تکمه کده که دغه تکمین لاندې انګور قطه کې په قیچی باندې دا باید وچول ته ویسې په خاطر دې چې دې ضایات زیات تبخیر زیات دی زر کې سری کېږي تبخیر تکمه د خوشی سره وي نو هغه باید د تازه خوړلو لپاره د هغې عمر زیاتیږي تبخیر کمیږي د زده کړې پروګرامونه هم ورته دایر کړي دي عملا مو دوی ته ښودلي دي
د کلیو بانډو خلک معمولا کله چې هغه کوم څه دوی ته له پلار نیکه نه پاتې هغه ورته ډیر ښه ښکارېږي یا فکر کوي چې دا یوه طریقه به ګټوره طریقه وي په دغه قسمت کې تاسو څومره مشکل سره مخ شوئ کله چې دوی هم تشویق کول چې راسئ په نوې بڼه باندې انګور راټول کړي څنګه وده
دقیقا زما خپلې تجربې دي چې کله به د بزګر سره په دې اړوند باندې مونږ خبرې کولې چې خپل په ژوند کې باید بدلون راوړي خپل په کاري روشونو کې باید بدلون راوړي زموږ پلار او نیکه داسې کار کړی دی همدغه لار روان دي همدغسې انګور تربیه کړي دي همدغسې راغونډ کړي دي مونږ همداسې کوو پروګرامونه د زده کړې چې په نامه د دیقان صحاوي مکتب چې مونږ یې لرو په کلو بانډو کې دیقانانو ته میاشت کې دوه ځلې دا پروګرامونه دایریږي د هغوی په ژوند کې تغیر راغی د هغوی په تولید کې تغیر راغی د هغوی د ضایات کم شو د انګورو
کله چې تاسو دومره کار له بزګرانو سره وکړ په بازاریابۍ کې څومره تغیر راغی په دې برخه کې هم تاسو سره مرسته کوئ
طبیعي ده چې کله کیفیت د میوې ښه شي ضایات هم کم شي بازار موندل هم اسانه کیږي ورسره
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.